آزادی رادیو را سابسکرایب کنید.
د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون اوومه. په راپورونو کې د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنو سره سره د افغانستان له بېلابېلو برخو د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي.
زمونږ اړیکه له هغوی سره پرې ده، کله چې مخابره قطع کېږي دې معنا چې ولسوالۍ سقوط کړی.
په کندز کې په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي،
ټول خلک د همدې وجنه بې ځای شوي دي چې کورونه نه سنګرونه جوړ شوي دي.
نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. په بهرنی راپورونو کې جرمني چارواکو خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د غور والی تایید کړی چې شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلې. د اوکراین ولسمشر وایي غواړي د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د غور والی تایید کړی چې د دغه ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاسته لوېدلې ده. عبدالظاهر فایزاده پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا شپږ بجې له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې سوي او امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د سیمې طالبانو ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې دا کړی چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمانداني یې نیولې ده. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز په موټر بم برید سره لس افغان سرتیري وژل سوي وو او شپږ نور لا تري تم دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. دغه دفتر پرون ماښام په ویلامیه کې ویلي په دغو پوځي عملیاتو کې څلور نور وسلوال ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د قلو اردو په ویلامیه کې ویلي د وسلوال طالبان د مرکز پولي علم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکی برید سره خلک وځوروي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یکشنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یوه غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد به موږ قومي مشران او ځوانانو شورا په کابلر وي که ځای وي اول به نصیحت به ته کو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنې ولسوالۍ او قومندانې امنیت ته دغه به موږ سپرو.
قومي مشرانو دغه راز پریکړه کړې که چا د خوښۍ په هر ډول مراسمو، اخترونو، ودونو او نورو مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زلینسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی د امریکا له اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالستیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډیره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د جرمنی دیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د یوې لویې بریا په درشل کې دی. لدی بریا سره به دغه محافظه کار ګوند په سپتمبر میاشت کې د جرمنی په عمومي فدرالي ټاکنو کې لا پسې پیاوړی سي. د نظر پښتنو له مخې سی ډی یو ګوند به په ساکسون انهالت ایالت کې 6% رایې وګټي او خپل سیال شي اړخي د جرمنی بدیل ګوند ته به ماتې ورکړي چې 23% رایې ګټي. د مخکښ ګوند غړي او اوسنۍ صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې تر ټاکنو وروسته به واک پرېږدي. د جرمنی فدرال ټاکنې به د سپتمبر میاشتې پر 6 وسي او په نتیجه کې به د اروپا د دغه سرلاري هیواد لپاره تر 1400 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم یا هم صدر اعظم وټاکل سي. د جرمنی د صدارت لپاره د ګوندونو د مشرانو له هغې ډلې د ډیموکرات مسیحي واکمن ګوند مشر آرمین لاشید او سوسیال ډیموکرات ګوند مشر اولاف شولز نومونه په ترتیب په لومړۍ او دویمه کټګوري کې ډیر یادېږي. د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یوه سندره د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په مناظره کې خپره شوې ده. د شجریان دغه سندره ایران من نومیږي چې وړمش په د ایران دولتي ټلویزیون د وو کاندیدانو د مناظرې په پیل کې خپره کړه. په ټلویزیونی مناظره کې د دې سندرې د خپرېدو په اړه شاعر پوریا سوری هم چې د دې سندرې شعر یې لیکلی خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلي چې له سندرغاړي شجریان او کمپوزیتور صابر پور نظری سره همغږ دی او د سندرې پر خپرېدو اعتراض لري. تر دې مخکې هم د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د وتلیو سندرغاړو سندرې د هغوی له خوښې پرته په بیلابیلو حکومتي پروګرامونو کې خپرې کړې دي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې ډلې لخوانی ولسوی دي. د غور ولی د شهرک د سقوط خبره آزادی رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدی دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایززاده د یکشنبې په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره آزادی رادیو ته تایید کړه.
زمونږ اړیکا له هغوی سره پرې ده. کله چې مخابره قطع کېږي په دې معنا چې ولسوالۍ سقوط کړی. تر وروستي حده مونږ خپله هڅه وکړه ځکه جنگ تېره شپه ختم شوی و، مګر 15 بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تانګې ازو په نوم یو کلي ته شاته کړی دی خو له طالبانو سره یې سازش نه و کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم
شوي. په غور کې وسلوالو طالبانو یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولي او ادعا یې کړي چې جنګیالیو د امنیت قومندانې او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 افغان پوځیان پکې وژل شول او د 4 تنو ژوندۍ او مړه لاورګ ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسیدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصر ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسما د قیصر د سقوط پیښه نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یکشنبه ناوخته د قیصر د امنیت قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی آزادی رډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپل بریدونو سره د قیصر د امنیت قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبه په شپه د قیصر دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې د غوسیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصر د محاصرې په تړاو څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لکتر لګه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي کتلی او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي، شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه واورېدل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 45 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلنه چینی خال د امام صاحب د آب فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تږې یم او در پدر یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تږې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توپونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځای شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنیو مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځای شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوذ لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون میاشتې 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د محل په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم 40% وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامنی، بیوزلی، بیکاری او کافی خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نه خوندیتوب له لویو لاملونو ګڼل کیږي. زموږ همکاري د دې ورځې په مناسبت راپور جوړ کړی.
اته دیش کلونه بادام ګل یو له میلیونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشومانې کلونه وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لرې پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځانته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوګي سره مخ دي چې ډیره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوګه تخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصائیه ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 80 وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللی دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللي، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 70% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معده، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یا دوه کاله مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې حساب په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کړي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج سوس تفریح په صحي طریقو چې باید وخوري نه به یې خوري.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلني ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوګې له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
آزادي راډیو لوونه ترو
د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشې توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د تړون ګډونوالو ویل چې کچېره څوک له دې قومي پریکړو سرغړونه وکړي دوی به یې حکومت ته سپاري. نور حل پراپور کې
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکچې لدی ورسته به په دې ولسوالۍ کې چا ته د نشې توکو د پیر، پلور او کارونې اجازه نه ورکوي. دوی ویل کچېرې څوک لدی قومي پریکړې سرغړونه وکړي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي، او که کوم چا سفارش وکړ نو هغه به 10,000 افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشران او ځوانانو هوایي ډزې هم د خلکو ژوند ته ګواښ وباله او پریکړه یې وکړه که چارې دې وروسته په خوښیو، ودونو، اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړې حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګلنواز مندوزی آزادۍ راډیو سره یاد قومي پریکړې داسې شریکې کړې:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه، قبر وي که ځای وي، اول نصیحت بیت کو کا دینه صحت ور نوی او دولتی ورګانو ته یانه ولسوالۍ حکومتانه امنیت ته دا بمګه سپورو دویم افریقان دا وکړلا چې ودونه وی یا دې اختر شپې وی او وی دازه به هیڅ څوک نه کوي کچا وی دازه وکړي نو 1000 روپۍ به جریمه ور کوي دولت ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مدني فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشه یي توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدني فعال پتنګ بورا وویل
نشه یي مواد چې خرڅوي یا مقصد پری یا څکوي هغه چې کله نیولی کېږي کله د پولیسو منګول ته سپارلی کېږي یا له کومې لخانه ورکولی کېږي تا م سازو باید ورکړل شي. سازو یې چی دو جیل ده وال څه ضرورت په کوم بیا ووایي کلی بیا ووایي ورر بیا ووایي نه دې ته جیل باید اصلاح شي په جیل کې باید اصلاح شي خپل جیل باید ورکړلی شي ځکه که دا نه نه خلصوي مونږ نه څه دا نه نه خلصوي دا نه پلی کېږي نو په دین دا غږ ده چې اوګا په اوګا تړونه سره وکړي.
د خوست اوسیدونکي وایي دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور او اغیزمن تمام شي چې د دې ولایت په نورو قومونو کې هم خلک د نشه یي توکو پر خلاف تړونونه وکړي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غواړم چې ټول د خوست په ولسوالیو کې دا رقم ټینګې غوټې وشي د دې پرې د مشکلات حل شي. مونږ په ټولې خوست ولسونو نه غاښ کو چې د خوست ولسه دا ستونزه په خپله قومي په ولس دا ستونزه حل کېدای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټولو ولسوالیو کې پلی شي.
یوه اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسي کچه د دې مهمې قومي پرېکړې او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
میمون نوم وزیر خان د اسماعیل خیل او مندوزیو د کمی شورا مشر د نشایونو د وی دازونه خل دې ستړي شوی دي په دې نه تقریبا یو دوی او ته تیر شو چې د خلکو سره مشورې وکړي دا بل اخره خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدار د همکارۍ ډاډ وکړو.
بل لوري ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې درامنځته کولو لپاره قومي پریکړې او تړونونه به ارزښت بولي. د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوال صاحب ګل فرهاد ویل
دې ټولو مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایي هڅه وکړو ترڅو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ غواړو چې ولس ته انګیزه ورکړو د دې قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید به ارزښت وبلل شي. موږ په ټوله معنی دې شوته ویلوړي.
د خوست د بېلابېلو سیمو په یو شمېر قومونو کې د امنیت نشه یي توکو د کاروبار او کارونې او غلاو پر خلاف همدارنګه د نورو ټولنیزو بېلاریو د مخنیوي په خاطر له مخکې هم ځینې تړونونه موجود وو خو دا لومړی ځل دی چې د خوست د یوې ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. وز به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتلو ته نږدې کېږي، موږ باید د خپلو افغان متحدانو ژوند ته لومړیتوب ورکړو. په مقاله کې راغلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د دې هیواد له ځواکونو، ډیپلوماټانو او حکومتي کارکوونکو سره د کار په خاطر افغانان د ترجمانانو، کلتوري سلاکارانو او امنیتي ساتونکو په توګه استخدام کړي وو. د مقالې په وینا دا خلک چې د امریکا د جګړې د وختونو متحدان دي، اوس له امریکا سره د کار کولو په خاطر هدف ګرځول کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال د امریکا هغه پروګرام ته اشاره کړې چې د اس آی وی په نوم یادیږي او لمخې دغه هیواد په افغانستان کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کوونکو ته ځانګړي ویزې ورکوي چې په امریکا کې میشت سي. خو په دې مقاله کې راغلي چې راپورونه ښیي تر اوسه د شاوخوا 13000 افغان متحدانو او د هغوی د کورنیو اټکل سوي 350000 کسانو د ویزو د غوښتنلیکونو پروسه لا روانه ده. د قانون لمخې دا پروسه باید په 9 میاشتو کې بشپړ سي. خو د مقالې په وینا په اوسط ډول د افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې 3 کاله وخت اخیستی. د واشنگتن پوسټ مخکنی یو راپور وایي چې د ویزو ورکولو شمیر تر 15500 رسیدای سي، خو د تیر کال تر دسمبر پورې یوازې 15501 کسانو ته ویزه ورکړل شوې او 10903 غوښتنلیکونه لا هم داسې پاتې وو. د واشنگتن پوسټ د مقالې لمخې د اس آی وی پروسی لاري په یو کال کې شاوخوا 2200 افغانانو په امریکا کې د اوسېدو لپاره ویزه تر لاسه کړي. مقاله لیکي چې اس آی وی ته بریالي کېدونکو کسانو ته باید ژر تر ژره ویزې ورکړل سي او دا کار به لومړی ځل نه وي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د 1915 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ امریکا 113,000 ویتنامي پناه غوښتونکي ګوام ته انتقال کړل او په 1919 کال کې 6,600 عراقي کوردان د حواله لارې امریکا ته انتقال کړای سول. کرکټ ټایمز خبرونه د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان څرګندونو ته کتلې. په دې مقاله کې راغلي چې راشد خان د افغانستان کرکټ نړیوالې کچې ته لوړ کړی دی او دی اوس د آی سی سی ټی 20 بالرانو په فهرست کې دوهمه درجه دی. مقاله لیکلې په ننګرهار کې زیږیدلی راشد خان په دې وروستیو کې پر خپل انستاګرام پاڼه د پښتنو او ځوابونو په برخه کې ګډون وکړ. چیرته چې د مقالې په وینا د جالبو پښتنو ته ځوابونه وویل. د بیلګې په توګه کرکټ ټایمز یادونه کړې چې راشد خان څخه پښتنه وسوه چې د لپخوا چاته د بالینګ کولو هیله درلوده. راشد خان وویل چې د تل غوښتل د هندوستان سچن تندولکر پر وړاندې ولوبېږي او غته بالینګ وکړي. د مقالې په پای کې ولو چې راشد خان اوس مهال په ابوظبي کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د دوهم پړاو لپاره په متحده عربي اماراتو کې قرنټین دی.
او سم یو بهرنی مسأله. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمنی د کورونیو استخبارات رئیس ویلي د روسي د فعالیتونو په هغه برید کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه سطحه په جاسوسي تورونه سوې ده. دا هم د جرمنی د خبري اژانس د راپور جزئیات.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانې سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخ په زیاتېدو دي. توماس هالدین وانګ زیاته کړې روسیا د جرمني ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمېر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمني د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمني چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمني را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمني ته د روسیې د ګازو د لیږد 12 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبرات دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداري ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادي تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، لسخت او بیرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټه تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواد وویستل. هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه خود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد لخوا نه یم. د تیرو درې کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د خپل زما د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. چې هغه د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. دغه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو موږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو معاشات کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي. د درې ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره معاشات اجرا کړل او پاتې 19 ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. وهم لون سره ریاست مقام ولایت مقام دغه چې مشران جرګي دغه ټول ارګانونو په تماس کې مکتوبونه لرو دي چې د څونه راشي تاسو موږ په رسمي څوکا کې ځان سره نیسو تاسو موږ سره رسمي ښوونکي چې تاسو درې کال یا څلور کاله تجربه لرئ په چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه دغه چې وزارت مقام نه ګډونګه را راشي تر څو جمهوري رسیدلې دي هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمینی فرمان صادر کړي یا دغه ورځونه چې دوی یو مسلمان سره همغږي وکړي چې دا خون کې موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو. یو سلام په احترام.
زنگ خواهش بعد دلتا مکتب جورسی مشت مکتب نیست.